کابل شد، حالا در یک ساعت دیگر همکارم اجمل انت بشماست.
دیر از یاد من نستار فروغ قدرمون دوستان و وقت توجه شویز اجملند و زمان نور همکاران مود از دیر ریو پایی و بلخ پراونه که هر کلی که پا دیخ پراونه که او ریشی دا افغانستان دا ولسمشهی دا سوکی کندید شفغانی احمدزی لخپل سیال عبدالله عبدالله چخه هیل وکره چی بیرت دا انتخاباتو لبهیر سرا یو زایشی. پا بروکسل کې مو د افغانستان په اړه د ناټو او ایساف د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې هم خبرو. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
د جمهوري ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی وویل چې دوی ته ورکړل شوې رایه له درغلیو پاکې دي. تر اته سوه ډیرو طالبانو په هلمند کې برید کړی دی څو هغه سیمې بیرته ونیسي چې امنیتي چارې افغان عسکرو ته سپارل شوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي روسیا باید د اوکراین د شخړو د پای ته رسېدو لپاره ډیر څه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر کاندید اشرف غنی احمدزی په انتخاباتو کې د درغلیو هغه لګېدلي تورونه رد کړل چې سیاسي بحران ته یې لاره پرانیستې ده. ده وویل هغه ټول رایې چې د تحول او تداوم ټیم ته ورکړل شوي دي هغه پاکې دي. تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د درغلیو دغه تورونه ولګول شول. تر ډېره وروسته دا لومړی ځل دی چې پرون اشرف غني احمدزی په کابل کې خپلو پلویانو ته خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې رایې یې پاکې دي. دا یوازې غواړم تر هغه هر څه مخکې دا ژمنه وکړم چې د سمو رایو ساتنه او زموږ د خلکو د رښتینو رایو ساتنه پکار ده او کومې رایې چې موږ ته راکړل شوي له درغلیو پاکې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخواني مشر ضیاءالحق مرخیل د دوشنبې په ورځ وروسته تر دې استعفا وکړه چې کاندید عبدالله عبدالله هغه تورن کړ چې په دوهم پړاو انتخاباتو کې د اشرف غني په ګټه درغلی کړی دي. دغه لانجه پارلمان ته ولاړه، هلته بحث پرې وشو او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړ چې قومي اختلافات پیدا نشي او بیا د نویمو کلونو په څیر شخړو ته باید لاره هواره نشي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په یو اعلامیه کې ویلي چې د انتخاباتو په بهیر کې مداخله نه کوي او هیڅ ډول اسناد یې له نورو سره نه دي شریک کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست وروسته تر دې دا اعلامیه خپره کړې چې د ولسمشر د یو کاندید عبدالله انتخاباتي ټیم د انتخابات خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخواني مشر ضیاءالحق مرخیل ته منصوب یو غږ خپور کړ او ادعا یې وکړه چې په دې غږ کې د یو ځانګړي کاندید په ګټه خبرې کیږي. ضیاءالحق مرخیل دا تور رد کړ او ویې ویل چې دا د ده غږ نه دی او په جعلي ډول جوړ شوی دی. د ولسمشر د بل کاندید اشرف غني احمدزی انتخاباتي ټیم د دې آډیو پر اصلیت شک کړی او په ورته وخت کې په دې برخه کې د وضاحت غوښتنه کړې. دوی ویلي که چیرته دا ثابته شي چې دا مکالمه رښتینه ده نو مسؤول ادارې باید دې ته ځواب ورکړي چې څرنګه محرم اسناد د محاکمو له اجازې پرته له نورو سره شریک شوي دي. افغان چارواکي وایي چې تر اته سوه ډیرو طالبانو په هلمند کې برید کړی دی څو هغه سیمې بیرته ونیسي چې امنیتي چارې یې امریکایي پوځیانو افغان عسکرو ته سپارلي دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک وایي په تیرو پنځو ورځو کې لږ تر لږه سل وسلوال مخالفین، یو ویشت افغان سرتیري او څلوېښت ملکیان په دې جګړه کې وژل شوي دي. د خبر له مخې تر دوه زره ډېرې کورنۍ د سنګین، نوزاد، کجکي او موساکله په ولسوالیو کې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبورې شوي دي. امریکایي ځواکونه د تېرې د میاشتې په لومړیو کې له دغه سیمې ووتل. لا هم د هلمند په نورو سیمو کې نږدې اته زره امریکایي، برتانیایي او ګورجي پوځیان میشت دي. د بامیان چارواکي وایي چې د دې ولایت په شیبر ولسوالۍ کې یوه بې پیلوټه الوتکه راغورځېدلې ده. د شیبر ولسوال عظیم فرید ازادي راډیو ته وویل چې دا الوتکه له غره سره ټکر شوې او غورځېدلې ده. د شیبر د ولسوال په وینا داسې نه ښکاري چې د افغان دولت وسلوال مخالفان به په دې پېښه کې لاس ولري. طالبان هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي روسیا باید د اوکراین د شخړې د پای ته رسېدو لپاره ډیر څه وکړي. جان کیری په ورته وخت کې د روسیې د مشرانو جرګې د دې پریکړې ستاینه وکړه چې په اوکراین کې د پوځي مداخلې صلاحیت واخیست. خو ده وویل هر څوک پوهیږي چې کیدای شي دغه پریکړه په لسو دقیقو کې بیرته بدله شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته خبرې کولې دا هم وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید علني روسي پلاو بیلتون غوښتون کو غواړي چې خپل وسلې پر ځمکه کېږدي. روسیا د هغوی له ملاتړه لاس واخلي او د برمته شوو په خوندي خوشي کولو کې مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل د سه شنبې په ورځ د اوکراین یوه هلیکوپټره بیلتون غوښتون کو وغورځوله او دا ممکنه ده ځکه چې له هغوی سره روسي پلاو د روسي وسلې شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل که چیرته پوتین په دې کې پاتې راغی چې عملي ګامونه واخلي پر روسیې به نور سخت بندیزونه هم ولګول شي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په پاریس کې د عراق د کړکیچ په اړه خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په عراق کې سخت دریځو وسلوالو د دې هیواد د 15 ولایتونو یو شمیر برخې لاندې کړي دي. ټاکل شوی ده چې جان کیری به د اسرایلو، سعودي عربستان او نورو هیوادونو له ځینو چارواکو سره هم وګوري. دا خبرې اترې یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د عراق صدر اعظم نوري المالکي دا غوښتنې چې د ملي یووالي یو حکومت جوړ کړي رد کړي او دا یې د عراق د اساسي قانون پر ضد یوه کودتا وبلله. دا غوښتنې تر ډیره د سنی مسلمانانو د سیاسي او مذهبي مشرانو لخوا شوې دي، خو مالکي ویل د هغه بهیر ملاتړ کوي چې په یوه اونۍ کې یوه نوې کابینه جوړه شي. واشنگټن د نوري المالکي د دې خبرې هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل مالکي ژمنه کړې چې د حکومت په جوړولو کې به له اساسي قانون سره سم چلند کوي. د نایجیریا په مرکز ابوجا کې په یو سوداګریز مارکیټ کې چاودنه وشوه. د پولیسو په وینا د چاودنې لږ تر لږه 21 کسان وژل او 18 ټپیان کړل. عیني شاهدان وایي چې پرون هغه مهال په یو موټر کې چاودنه وشوه چې د سوداګریز مارکیټ ته ننوت. تر پیښې وروسته امنیتي ځواکونه سیمې ته ورسېدل. په نایجیریا کې په وروستیو کې یو لړ بریدونه شوي دي چې پکې د بوکو حرام وسلواله اسلامي ډله ملامته شوې ده. او وروستی خبر دا چې په برازیل کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې تیره شپه د اف او ای له ډلو څخه څلور لوبې ترسره شوې. ارجنټاین نایجیریا ته د دوه ګولونو په وړاندې په درې ګولونو ماته ورکړه. بوسنیا هرزګونا ایران ته د یو ګول په مقابل کې درې ګوله ورکړل او ایران یې مات کړ. همدارنګه تیره شپه په دوه نورو لوبو کې فرانسې له ایکوادور سره پرته له کوم ګوله لوبه مساوي کړه او سویس د صفر په وړاندې په درې ګولونو هندوراس ته ماته ورکړه. ټاکل شوی ده چې د نن شپې په لوبو کې امریکا د جرمنی په وړاندې، پرتګال د ګانا په وړاندې، الجزایر د روسیې په وړاندې او جنوبی کوریا د بلجیم په وړاندې لوبې وکړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې آدرس ته وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. و باورې چې د افغانستان د ولسمشرۍ کاندید اشرف غنی احمد سیل خپل سیال عبدالله عبدالله څخه هیله وکړه چې بیرته د انتخاباتو له بهیر سره یو ځای شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لاغ د وزارت د مرستیال لاغ څرګندونو مهم خبره چې وایي د ناټو او ایساب د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه بریالۍ، رقونکي او تاریخي وه. د بی سرحده ژورنالیستانو ټولنې په افغانستان کې د ولسمشۍ د دویم دور انتخاباتو وروسته لره پیدا شوي سیاسي کړکیچ د پوښښ پاړه د افغان ژورنالیستانو ترمنځ د لاسلیک شوې کړنلارې هرکلی کړی. په دې اړه مفصل رپورټ لرو. ناټو په افغانستان کې د خپل راتلونکي ماموریت لپاره د عملیاتي پلان جزئیات تصویب کړي. دا مسله هم څېړو. په ولسي جرګه کې ملاغه باسونه هم خبره وچی د هلمند استازي وایي د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې له څو ورځو راهیسې جنگ روان دی چې لسګونه ملکیان او پوځیانو ته پکې مرګ ژوبلا وخت ده. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندانۍ لپاره نوی مشهد نومولی او کسانه یې تایید کړي. نوی قمندان به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په دې هیواد کې د پاتې کیدونکو عسکرو مشري کوي. په دې اړه رپورټ لرو. د خبرونې په دوهم نمایي کې خزا او کورنۍ حقوق پروګرام له یاده مباسي. دا ولسمشرۍ د څوکۍ کاندید اشرف غنی احمد سیل خپل سیال عبدالله عبدالله څخه هیله وکړه چې بیرته د انتخاباتو له بهیر سره یو ځای شي. بل لورته د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په پای کې د افغانستان د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو هیله وکړه چې د انتخاباتو بهیر بریالی کړي. د اشرف غنی احمد سیل او راسموسن د څرګندونو جزئیات د احمد شبر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو کاندید اشرف غنی احمد زی د جمهوري ریاست له بل کاندید عبدالله عبدالله څخه وغوښتل چې د انتخاباتو په بهیر کې بیرته شامل شي. عبدالله عبدالله تیره اونی ده چهارشنبه په ورځ د رای شمیرلو د بهیر د درېدو غوښتنه وکړه او خپل څارونکي یې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وویستل. اشرف غنی احمدزی تیره شپه خبري غونډې ته وویل چې عبدالله عبدالله باید له منل شویو اصولو سره سم د انتخاباتو بهیر ته ستون شي.
توقع ما از جناب همکار محترم ما ډاکټر سب عبدالله چیست؟
زما هیله زما له محترم همکار ډاکټر عبدالله څخه څه شی ده؟ اصلی پروسی ته راوګرځه. د هغه اصول او قواعدو له مخې چې لومړی دور مو بریالی کړ او په دوهم پړاو کې مو برخه واخیسته، په کار ده د همدغه اساس او اصولو له مخې د انتخاباتو نتیجه په یو مخ مشروعیت او شفافیت د ملت مخې ته واخلو. او دا کار اسانه دی، هیڅوک مافوق د قانون نه دی، نو قانون به مراعات کړو.
قانون نیز بنان قانون مراعات کړو.
تر دې مخکې ملګرو ملتونو عبدالله عبدالله غوښتي وو چې د انتخاباتو له بهیر سره یو ځای شي. ملګرو ملتونو د دوشنبې په ورځ په کابل کې د عبدالله او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړې وه او د دې غونډې کره نتیجه بیا معلومه نه شوه. عبدالله وایي چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې دا ځل پراخې درغلۍ د اشرف غني په ګټه شوې دي. بل لور ته په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته پرون ناوخته د افغانستان له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د انتخاباتو بهیر بریالی کړي. انتخاباتي بهیر باید خپل مسیر له ټاکلي جدول سره سم طی کړي. د تخطیو هر ادعا چې شوې ده هغې ته باید له سمو لارو پاملرنه وشي او دواړه کاندیدان باید رغونکی او مسؤلیت لرونکی رول ولوبوي. دا د افغانستان د راتلونکي لپاره مهمه ده او دا پراتون کې په افغانستان کې زموږ د حضور لپاره مهمه ده، ځکه چې په شپږو میاشتو کې زموږ د ایساف پوځي ماموریت بشپړ کیږي. کله چې د جون په 13مه عبدالله انتخابات تحریم کړل، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قسمی رایو اعلان وځنډاوه. اشرف غنی احمدزی په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د انتخاباتو نتیجې باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ونه ځنډوي.
تقویم انتخاباتي قابل بحث نیست.
د انتخاباتو جدول د بحث وړ نه دی. مقدماتي نتیجې د انتخاباتو د کمیسیون له لوري باید د سرطان په 11مه اعلان شي، څو افغان ملت پوه شي چې چا ته رایه ورکړې، او وروستۍ نتیجې د سرطان په 1.5مه اعلان شي، څو افغان ملت پوه شي چې مشروع زعیم یې څوک دی. اشرف غنی احمدزی چې کله خبري غونډې ته وینا کوله، د غونډې یو شمېر برخوالو له ده وغوښتل چې خپل بریالیتوب اعلان کړي، خو ده ورته وویل چې تر هغو به صبر وکړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نتیجې اعلانوي.
بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال په بروکسل کې په یو خبري غونډه کې د افغانستان په اړه د ناټو او ایساف د کړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه بریالی، رغونکې او تاریخي وبلله. نوموړي په ډاډ وویل چې د افغانستان سیاسي مشران به مخکې ولاړ شي او ډېر زر به د انتخاباتو پروسه بشپړه کړي. ارشاد احمدی وویل انتخاباتي کمیسیون نو ټینګار کړی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دویم پړاو نتایج به د جولای د میاشتې تر پای اعلان او د نوي ولسمشر د لوړې مراسم به د اګست میاشتې په دویمه ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال په بروکسل کې خبریالانو ته وویل د نوي ولسمشر مهم کار به د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک او له ناټو سره د یو قانوني چوکاټ رامنځته کول وي چې له مخې د دې تړون همکاري له افغانستان سره دوام کولی شي. ښاغلی احمدي همدارنګه زیاته کړه چې سوله د افغانستان د امنیت او اقتصاد پیاوړي کول او ښه حکومتداري رامنځته کول د نوي ولسمشر په وړاندې له نورو مخکې پرتو مهمو کارونو څخه دي. نوموړي د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د کرخې له پورې غاړه د راکټي بریدونو ستونزه یې د ناټو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره یاده کړې، وویل چې دا مسله یې په تفصیل بیان کړې ده. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې ټاکل شوې ده ډېر زر د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار رنګین داد فرس پنتا په مشرۍ یو هیئت پاکستان ته سفر وکړي. تاسو مونږ غږله ازادي راډیو نه اوري. بلخوا د بی سرحد ژورنالیستانو نړیوالې ادارې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د دویم دور انتخاباتو وروسته له راپیدا شوي سیاسي کړکېچ د پوښښ په اړه د افغان ژورنالیستانو ترمنځ د لاسلیک شوې کړنلارې هرکلی کړې. په دې کړنلاره کې چې په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ ادارو د ژورنالیستانو ټولنو او د یو شمېر رسنیو استازو لاسلیک کړي، پر خبریالانو ټینګار شوی چې له مسلو سره مسلکي چلند وکړي، ناپیلي او دقیق اوسي او له قوم پالنې ډډه وکړي. په دې اړه یو رپورټ له لندن وروسته.
ازادي راډیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په افغانستان کې د ژورنالیستانو د ملاتړ ادارې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې او د انتخاباتو پر مهال د رسنیو رول ستایي او وایي رسنیو خلک په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅول او هغوی ته یې د انتخاباتو د څرنګوالي او اهمیت په اړه ښه او پر وخت معلومات ورکړل. د نه یا په افغانستان کې د آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې مشر عبدالمجیب خلوتګر له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې تر انتخاباتو مخکې او د انتخاباتو پر مهال سکل د افغان رسنیو چلند د پوخا په مقایسه ډیر مسلکي شوی وو. خو د نوموړي په وینا چې د دویم پړاو انتخاباتو وروسته سیاسي ناندرې راپورته شوې، له دې مسایلو سره د ځینو رسنیو مسلکي چلند هم په خپل ځای پاتې نه شو. خغلی خلوتګر وایي د دویم پړاو انتخاباتو وروسته له راپورته شوو مسایلو سره افغان رسنیو بیلابیل چلنونه خپل کړل. یو شمیر رسنۍ چې آزادې رسنۍ دي او د هیڅ لوري پلوي نه کوي، لا یې هم هماغه مسلکي چلند ته ادامه ورکړه. خو د ځینو رسنیو او یو کم شمیر خبریالانو چلند د دویم پړاو انتخاباتو وروسته داسې و چې د رسنیو بې طرفي له خطر سره مخ کړې وه، چې په افغانستان کې د رسنیو د صنعت او د بیان د ازادۍ لپاره یو جدي ستونزه وه او کېدای شي د ښاغلي خلوتګر په وینا په داسې حال کې چې په افغانستان کې ملي وحدت ته اړتیا ده، که چیرې رسنۍ قومي او ژبنیو مسلو ته لمن ووهي، دا به د خلکو د ویشلو لاره پرانیزي. مجیب خلوتګر وایي زموږ ویره دقیق همدا وه، که چیرې رسنۍ قومي، ژبني او سمتي مسلې راپورته کړي، دا کېدای شي چې خلک هم په څو برخو وویشي. په داسې حال کې چې د دې دیارلس کلونو په ترڅ کې زموږ ټولو هڅه دا وه چې موږ باید د ملت کېدو او ملي یووالي خواته ولاړ شو. د رسنیو د ملاتړ د ادارو همدا ویره د دې سبب شوه چې دوی د یو شمېر رسنیو د استازو سره په ګډه په یو داسې سند او کړنلاره سلا شي چې له مخې رسنۍ تر انتخاباتو وروسته د راپورته شوو مسلو سره مسلکي چلند ته لاژمنې شي. د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو د ټولنې مشر خپلواک صافی د دې کړنلارې د محتوا په اړه وایي:
سنۍ به څه مسایلو له خپرېدو نه چې هغه په افغانستان کې قومي تاوتریخوالی پاروي یا سمتي او ژبني مسایل پاروي، د دغسې مسایلو له خپرېدو نه به ډډه کېږي. بل یو مهم ټکی پکې دا دی چې که چیرې انتخاباتي مسایلو په اړه په ځانګړې توګه د رایو د شمېر په اړه کوم مسایل او خبرې رپورټونه مطرح کېږي، نو په هغې کې به دقیقو منابعو ته چې یعنې په ثبوت ولاړې وي، وروسته د هغې به دغه مسایل خپرېږي. او دا ډول که کوم کاندید ادعا کوي یا شکایت کوي، هغه شکایت که رسنۍ راخلي، هغه هم باید مستند وي تر یوه بریده، او تعادل پکې په پام کې نیول شوی وي. بل دا یوه مهمه خبره وه چې په خبري رپورټونو کې، البته بیا هم تاکید کوم، په خبري رپورټونو کې به په تحلیلونو اتکانه کېږي، نه د تحلیل لپاره بیا بحثونه دي.
د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې یعنی مشر عبدالمجیب خلوتګر راته د رسنیو د استازو سره د دې لاسلیک شوي سند د هدف په اړه وویل چې غواړي د دې لارې رسنۍ له مسایلو سره مسلکي چلند ته وهڅوي، او هغوی ته لهجه وته کړي چې رسنۍ څنګه کولی شي په خپلو ګردي میزونو، مرکو او راپورټونو کې یو شمیر مواردو ته پام وکړي. خغلی خلوتګر وایي هغه کړنلاره چې د رسنیو د ملاتړ د ادارو خپل د رسنیو ترمنځ لاسلیک شوه، له مخې باید رسنۍ لا ډیر دقت وکړي، ناپیلي او مسلکي چلند وکړي، او له داسې مواردو څخه ځان وساتي چې قومي او ژبنیو ستونزو ته لمن وهل وي، او داسې کسان بحثونو ته ونه بلل شي چې په افغانستان کې د قومونو او ژبو پر ویش باور لري. د بی سرحد ژورنالستانو ټولنې هم په یوې خبر پاڼه کې د افغان ژورنالستانو ترمنځ د لاسلیک شوې کړنلارې هرکلی کړی او ویلي دي ژورنالستان د ټولنې د عادي وګړو په څیر نه دي، او دوی باید تر نورو ډیر هغه څه ته پام وکړي چې وایي. دا نو اوس د افغان خبریالانو دنده ده چې څنګه کولی شي هم خلکو ته په وخت دقیق معلومات ورکړي، او هم ناپیلي او بې طرفه واوسي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. ناټو په افغانستان کې د خپل راتلونکي ماموریت لپاره د عملیاتي پلان جزئیات تصویب کړل. د ناټو او ایساف د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې په غونډه کې د روان کال تر پایه د ناټو د محارب ماموریت د پای ته رسېدو افغان امنیتي ځواکونو ته د بشپړ مسؤلیت سپارلو، او له نوي 2015 کال څخه د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، هغوی ته د سلا او مشورې د ورکولو او ملاتړ ماموریت په اړه خبرې وکړې. په دې اړه له بروکسل څخه زموږ د همکار نوریاس نوري رپورټ اورو.
د ناتو سرمنشي په بروکسل کې د ناتو او په ایساف کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې ناتو د افغانستان د راتلونکي ماموریت ملاتړ کوي، خو د دغه ماموریت د دوام لپاره یو قانوني چوکاټ ته اړتیا لري. زموږ هدف دا دی چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، هغوی ته د سلا مشورې ورکولو او همکارۍ نوی ماموریت له نوي کال څخه پیل کړو. نن موږ د نوي ماموریت لپاره د عملیاتي پلان جزئیات تصویب کړل، خو اوس په افغانانو پورې تړلی چې راتلونکی ګام پورته کړي. ضروري امنیتي تړون باید ژر تر ژره لاسلیک شي، کنه موږ به ونشو کولی چې له را روان میلادي کال څخه په افغانستان کې ځواکونه پرېږدو. رسمسن په افغانستان کې د سیاسي انتقال پروسه ډېره مهمه وبلله او ویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پروسه باید په خپل وخت بشپړه شي او نتیجه یې باید داسې وي چې د ټولو لپاره د منلو وي. د ناتو سرمنشي وویل دی هیله من دی چې د سپتمبر په میاشت کې په ویلز کې د ناتو د سرمشریز د مخه دغه پروسه بشپړه شي او نوي ولسمشر هم لوړه کړې وي. هغه دغه راز هیله وښوده چې نوی ولسمشر به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو لپاره له دې سازمان سره یو قانوني چوکاټ رامنځته او هم له امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون هر څومره ژر چې کېدی شي لاسلیک کړي. راسموسن دغه راز وویل چې په غونډه کې له 2014 میلادي کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر ژمنې ټینګار وشو. نړیواله ټولنې د شیکاګو په کنفرانس کې د 2015 میلادي کال له پیله له افغانستان سره د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د تمویل په برخه کې د 4.1 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې چې 500 میلیون ډالر به یې د افغانستان حکومت ته ورلغاړې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ارشاد احمدي چې په دې غونډه کې ګډون کړی و په یوې خبري غونډه کې دغه غونډه مهمه او بریالۍ وبلله او ډاډ یې څرګند کړ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پروسه به په خپل وخت بشپړه شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په ولسی جرګه کې د هلمند استازي وایي د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې له څو ورځو راهیسې جنگ روان دی چې لسګونو ملکیانو او پوځیانو ته پکې مرګ شو بلا وختي. دوی وایي په کجکي، نوزاد، سنګین او موساکلا ولسوالیو کې اند ګوندوی هیوادونو پوځیان په افغاني جامو کې له وسلوالو مخالفانو سره یوځای شوي او پر افغان ځواکونو حمله کوي. صفی الله ستانکزی په اړه رپورټ راکړي.
په ولسی جرګه کې د هلمند ولایت ځینو استازیو له افغان حکومت وغوښتل چې په دغه ولایت کې رواني جګړې ته جدي پام وکړي او سیمې ته نور ځواکونه واستوي. د چهارشنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د هلمند استازیو نسیمې نیازی او حبیبي سادات ویل د جوزا له 1 شمې نیټې راهیسې د هلمند په کجکي، نوزاد، سنګین او موساکلا ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو حملې پیل شوې چې نورو سیمو ته هم غځېدلې دي. دوی ویل په دې جګړو کې د ګاونډیو هیوادونو پوځیان هم د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې لیدل شوي او افغان پوځیانو او ملکانو ته درنه مرګ جوړه اړولې ده.
ویل کیږي چې دغه مخالفین ټول فوجان د همسایه ملکونو دي او په افغاني لباسو کې راغلي دي پر ټول ولسوالۍ تر تهدید لاندې دي. د دې ټول د دوغ جنگونو کې موږ تقریبا د 130 زخمی او مړی لرو. څو ورځې کیږي چې جنگ روان دی، عسکر مو مهمات نه لري. کله چې د ریاست جمهوری ټاکنې تر سره سیوي دي، د هغه وروسته وازه ورځ په ورځ خرابېږي او نامن کیږي چې د ورځې په سلګونو شهیدان لرو او په زرګونو خلک د کور بې ځای سیوي دي. د امنیتي مسولینو سم غوښتنه ده چې خاصه توجه ویلمن ته وکړي. واقعا کې ایلمن نارامه سي د افغانستان پر ټولو ولایتو به منفي اثر ولري.
د ولسی جرګې د غړي خبرداري ورکوي چې د هلمند امنیتی حالت ته پاملرنه و نشي، د نورو ولایتونو امنیتی وضعیت به هم له ګواښ سره مخامخ شي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ویل افغان امنیتی ارګانونه باید د هلمند امنیتی حالت ته پاملرنه وکړي او د پیل شوې جګړې د ختمېدو په خاطر نور حمایوي ځواکونه سیمې ته واستوي. ښاغلی ابراهیمی ویل د امنیتی ادارو مشران باید په هلمند کې د ګاونډیو هیوادونو لخوا د دې پیل شوې جګړې په خاطر د وکیلانو پوښتنې ځواب کړي، خو دای معلومه نه کړه چې څه وخت به دغه افغان چارواکي ور وغواړي.
ارګانای امنیتی را تاسپیشن جدا میخوایم کې
له امنیتی ارګانو نو جدن غواړو چې د پاکستان د دغه څرګند يرغل په برخه کې به تفاوت پاتې نشي. که تاسو موافق یاست د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې به افغان امنیتی ارګانونه راو غواړو چې د دې اعلان شوی جګړې پاړه له هغوی توضیحات واخلو.
څنګهشته بشیم
د هلمند سیمېزو چارواکو ویلي وسلوال مخالفین غواړي په ورته حمله سره د هلمند په شمالي سیمو کې ځان ته پټن ځایونه جوړ کړي چې وکولې شي په اسانۍ سره کندهار او بیا نورو سیمو ته ورشي. د هلمند د والی ویاند عمر زواک د چهارشمې پر سپیو خبري کانفرنس کې ویل له سنگین څخه پیل شوی جګړه اوس درې نور ولسوالۍ ته هم غځېدلې چې له عملي دوړ لوري او ملکیانو ته درنه تلفات اوښتي دي. و مغختل په دې اړه د افغانستان د امنیتی ارګانونو نظر هم ولرو، خو له څو پر پسې هڅو سره سره په دې کار بریالي نشو. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا پر کونړ د پاکستان راکټي بریدونو له امله شاوخوا 250 کورنۍ ننګرهار ته کډه شوې. دغه کورنۍ سرپناه نه لري او په سره لمر کې د کونړ د سیند پر څنډو پراته دي. له ننګرهار سمو خبريال شاه محمود شینواره پر رپورټ لري.
د دې بریدونو زیاتېدو سره د کونړ د شیګر او دانګام ولسوالۍ خلک مجبور شول چې خپل کلی او کور پرېږدي او د کډوالۍ ژوند غوره کړي. له یادو سیمو څخه ځینې خلک د کونړ او جلال آباد ښار مرکزی سیمو ته راکډه شوي، او ځینې چې بیا د کرایي کور د اوسېدو توان نه لري د ننګرهار د بیسودو ولسوالۍ او د کامې پلته څیرمه د کونړ سیند غاړو ته په سره لمر کې پراته دي. دغه راکډه شوي کورنۍ وایي شپه او ورځ به د پاکستان لخوا پرې راکټي بریدونه کېدل. دوی مجبور شول چې د جنت په څیر خپل کلی او کور پرېږدي او د خپلو اولادونو سره یوازې راکډه شي.
بداغه مزایل راتلی لګیدل نو اغاز کی جون نه کړ داغ نه منګدل ترال تقریبا دل ته ډیر خلک نور هم راغلی دي چې دا اسمار ولسوالۍ دا دانګام ولسوالۍ نه تقریبا دل ته منګ شپه کې په لرو د سین په غاړه پاتې دي چې سر پنا نه لري. کورونا زمنګ ټول سامان ټول کچا ویو غوای ک لس وای ک پینځه یې نه هر سر زمنګ نه پاتې شوی دي.
فوجیان چې تر او خطر ورور دا خوانه یو راز کې یو شپه کې یو سل شپې ته ګولې دا خوانه را وختلې په قدم په قدم ولګې دي. منګ هغه څه حضور نه معلوم حکومت یاد دې سی وکي چې موږ سره بالکل موږ له کومک راکې چې موږ هغه څه جګړه وکړو وطن رانه پاتې شوی دی بل څه رانه پاتې شوی دی آلته خو روز انم دغه سی حال دی.
په ننګرهار کې د کډوالو چارو رئیس غلام حیدر فخر زیوی له کونړ څخه شاوخوا 250 کورنۍ راکړه شوی دی. وای هغه کورنۍ چې د بیسودو ولسوالۍ اړوند میشتي هغه سره لمرنی مرسي کړي، او ځینې نورې کورنۍ چې همدا اوس د کامې پلسې میته راکړه شوی هلته کارمندان استول یو ډیر ژر به ورته لمرنی مرستي واستوي.
اوس چې د کامې د پلس رقم کډوال پراته دي زموږ د سروې ټیم همدا اوس تلې ده د سروې نو وروسته چې کورونه معلوم شي مستحقین معلوم شي دا سامان چې ما تاسو ته ویلې دغه سامان به هم دغه کورنۍ ته ورکول شي، او دا تقریبا ټول 250 کورنۍ دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو په وار وار په مطبوعاتي ناستو کې د پاکستانی پوځیانو لخوا پر دې هیواد بریدونه د افغانستان پر ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا تیری بللې او د بریدونو د بندیدو غوښتنه کړې، خو د چارواکو په خبره دې غوښتنې ځای نه دی نیولې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی په روسي خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې دغه روان بریدونه همداسې ادامه پیدا کړي نو افغان ځواکونه به په مناسب وخت کې پاکستان ته بالمثله ځواب ورکړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
دوستانو خبرتیا مو د آشنا راډیو اوریده، خو تاسو د ازادۍ راډیو ته غواکې. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس بارک اوباما په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندانۍ لپاره نوې مشر نومولې او کسانای تایید کړي. نوې قومندان به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په دې هواد کې د پاتې کیدونکو شاوخوا 10,000 عسکرو مشري وکړي. د دې ځواکونو ماموریت به د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او مشوره وي. د موضوع تفصیل د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په حواله لا جنقال کوزین اورو.
د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما د دې هیواد د پوځ د لوی درستیز مرستیال جنرال جان کیمبل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په دندې نومولی دی. جنرال کیمبل په 2010 کال کې په افغانستان کې د امریکا د هوایي ځواک د 101 نمبر فرقې د ځواکونو د ځای په ځای کېدو چارې پر مخ وړې وې. جنرال کیمبل به په راتلونکو څو میاشتو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د چارو څارنه وکړي او له نوي افغان حکومت سره به کار وکړي چې خپل پوځ او مربوط وزارتونه غښتلي کړي. جنرال جان کیمبل به د جنرال جوزف ډینفورد پر ځای چې د 2013 کال د فبروري میاشتې راهیسې په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد جګړه پر مخ وړي وټاکل شي. جنرال ډینفورد به د امریکا د سمندري ځواک د قومندان په دندې وټاکل شي. اسوشیټډ پریس اژانس لیکي جنرال کیمبل د افغانستان په ختیځ کې په داسې حال کې د امریکا د 101 هوایي ځواک د قطعاتو مشري کړې و چې په سیمه کې د وسلوالو جګړو سخت زور اخیستی و او افغانستان ته د نورو اضافي امریکایي عسکرو په رسېدو سره شخړې راکمې شوې وې. 101 فرقې په افغانستان کې له 130 زیات عسکر له لاسه ورکړي و چې دا شمېر د ویتنام له جګړې راهیسې د امریکا د پوځ تر ټولو ستر ضایعات ګڼل شوي دي. جمهور رئیس بارک اوباما د غراز د سمندري ځواک پیلوټ امیرالبحر بل ګورتنی چې شاوخوا 15,400 الوتنې کړي په کولرادو ایالت کې د امریکا د شمال قومندې او د امریکا د شمال فضایي دفاع د قومندانۍ د مشر په دندې نومولی دی. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما دریم کس د پوځ جنرال جوزف ووتل د فلوریدا ایالت په ټمپا کې د امریکا د خاصو عملیاتو د قومندانۍ د مشر په دندې نومولی. جنرال ووتل به د امیر البحر ویلیام مکراوین پر ځای شي. د 2011 کال می میاشت کې په پاکستان کې د اسامه ابن لادن د وژنې عملیات پلان او پرمخ وړي و وټاکل شي. جنرال مکراوین چې د 2011 کال اگست میاشتې راهیسې د امریکا د خاصو عملیاتو د قومندانۍ د مشر په توګه کار کوي تقاعد ته سوق کیږي. د دغه راز د امریکایي بریدمن بووی برګدال په خوشې کېدو کې چې په افغانستان کې د طالبانو سره بندي و زیات کار کړی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دوستان اوس هم یو بیا کابل سټوډیو ته ځو. له اسدالله لودین نه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د افغانستان د ولسمشرۍ کاندید اشرف غنی احمدزی په انتخاباتو کې د درغلیو هغه لګېدلي تورونه رد کړل چې سیاسي بحران ته یې لاره پرانستې ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په یو اعلامیه کې ویلي چې د انتخاباتو په بهیر کې مداخله نه کوي او هیڅ ډول اسناد یې له نورو سره نه دي شریک کړي. افغان چارواکي وایي چې تر 800 ډیرو طالبانو په هلمند کې برید کړی دی څو هغه سیمې بیرته ونیسي چې امنیتي چارې یې امریکایي پوځیانو افغان عسکرو ته سپارلې دي. د بامیان چارواکي وایي چې د دې ولایت په شیبر ولسوالۍ کې یوه بې پیلوټه الوتکه له غره سره لګېدلې او راغورځېدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي روسیا باید د اوکراین د شخړو د پای ته رسیدو لپاره ډیر څه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په پاریس کې د عراق د کړکیچ په اړه خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په عراق کې سخت دریځو وسلوالو د دې هیواد د 5 ولایتونو یو شمیر برخې لاندې کړې دي. د نایجیریا په مرکز ابوجا کې په سوداګریز مارکیټ کې چاودنه وشوه. د پولیسو په وینا د چاودنې لږ تر لږه 20 کسان ووژل او لس یې ټپیان کړل. او په برازیل کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې تیر شپه د اف او ای لوب دلو څخه څلور لوبې تر سره شوې. ټاکل شوې ده چې د نن شپې په لوبو کې امریکا د جرمني په وړاندې، پرتګال د غانا په وړاندې، الجزایر د روسیې په وړاندې او جنوبي کوریا د بلجیم په وړاندې لوبې وکړي.
دوستانو خبرونه مو لازاده رادیو نه باوریدل. د ازاده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پوري په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نه اوریدل شي. او که په خارونو کې نو په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبريږي. باید یادونه وکړو چې د ماخام لوونه د سهار تر وو په همدې صفو د آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. تاسو کولای شئ چې د انټرنیټ لاره هم زموږ خبرونه واوري. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. په انټرنیټ کې تاسو زموږ ریپورټونه، مطالب او ونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره کتلای شئ. او همدارنګه تاسو کولای شئ چې زموږ د فیسبوک او ټویټر د پاڼو لینکونه ومومئ او له هغې لارې زموږ پر مطالبو خپل نظر را سره شریک کړئ. وسم خزه او کورنی حقوق.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د یو بل اونۍ په تیریدو دا د یوسف خان زدران د خزه او کورنی حقوقو په یو بل خبرونه کې ستاسو په خدمت کې يم. دا خبرونه چې د ګلوبل رائټ سازمان په همکارۍ وړاندې کیږي نن د ای په سبب د جدایي او خله په موضوعاتو غږیږو. په دې خبرونه کې مدافع وکیل روح الله حبیب زمونږ ملما ده چې د خبرونه په دوام کې به ستاسو را لګلي پوښتنې هم ځواب کړي. حبیب صاحب ستړي مشي زمونږ د دې اونۍ خبرونه ته په خیر راغلی.
مننه ډیر زه زم خپل حدیمینه ډاک سلامونه خپل اوریدونکو ته وړاندې کوم.
حبیب صاحب ډیر مننه کپپل کې زمونږ اوریدونکو ته په دې رڼا واچوي چې د آی په سبب جدای څه توای.
بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې له دې نه چې رئیسو په اصل موضوع باندې چې موږ تاسو نن په دې باندې باید په دې باندې بحث وکړو، په دې خبرې وکړو، په دې موضوعګانو چې هغه دوه موضوعګانې دي، یو دی آی په سبب جدای یا بیلتون او دوی هم د خله په سبب دی واده لمنځه وړل یا د زواج لمنځه وړل دي. خو مخکې له دې نه چې زه په دې موضوعاتو باندې راشم، زه غواړم په سر کې خپل خلکو یا اوریدونکو ته یو شډیر په واضح توګه په ډاګه کړم چې موږ دغه بحثونه چې په دغه خپرونو کې کوو دغه ټول د قوانینو له روی دي. دا په دې معنی دا څه احکام چې موږ پی بحث کوو د موږ تاسو مدني قانون کې ټول احکام درج دي او البته ټول په واضح شکل باندې ویل شوی دي، یعنی حکمونه لري ځانته. په دې خاطر چې بعضی موږ تاسو اوریدونکو بعض سوالونه کړو چې دا یاد شریعت سره په تچ کې دي او کنه دي، په دې خاطر موضوع ما په سر کې دا موضوع په ډاګه کړ چې موږ تاسو قوانین اغیستل شوی له څلور مذاهبونه بنا ان موږ مجبور یستو چې فعلا چون د موږ تاسو په محاکمو کې په عدلي او قضایي ارګانو کې دغه قوانین قابل تطبیق دي، نو موږ مجبور یو دغه قوانینو لوري خلکو ته څوک احکام بیان کو خلکو ته وو.
او ډیره مهرباني وکړئ سب خې خبر ته اشاره وکړه. زمونږ اکثره اوریدونکو بیا نقد کوي ورسته ان شاء الله دوی پوه شوي دي چې هغه بحث چې دلته کیږي د قوانینو پرانا کې ده.
اوس راځم په دې موضوع باندې غواړم چې بحث وکړم چې د عیب په سبب جدید څه ته وایي. تاسو د سوال په ارتباط چې تاسو ویلي چې د عیب په سبب جدید څه ته وایي، ښځه هغه وخت کولی شي چې د خپل د میړه نه د بیلتون غوښتنه وکړي چې میړه یې په داسې مرض اخته وي چې بیرته جوړېدل یې ممکن نه وي، یا د هغه د مالجې دپاره اوږده موده لازمه وي، په داسې توګه چې یوازې اوسېدل ورسره بېل کلي ضرر څخه ناممکن وي. یعنې دا په دې معنی کله چې یو میړه یو ښځه خپل میړه سره ژوند کوي نو پوه شي په دې باندې چې خپل د میړه نه دته ضرر رسي، او دغه ضرر په اوږدمهاله موده کې هم دا امکان د دې نه لري چې مثلا دی ښه شي، او بل خوا نه دغه مرض چې دی د میړه په بدې باندې مبتلا دی یا د مثلا دی پې اوښتی دی، دغه نه جوړېدل داسې ډېر ناممکنه وي، او دې ښځې ته چې رسېږي له میړه له خوا نه ضرر رسېږي. یعنې بدون د زر نه نور کوم بل لارې د حل نه لري، یعنې بل د حل لار ورته نه وي. دغه حالت کې ښځه کوی شي چې محکمې ته عرض شي او خپل د میړه نه د بیلتون یا د جدایي غوښتنه وکی.
او وکیل صاحب حتمن اوریدونکو ته سوال پیدا کیږي، کوم عیبونه د جدایي سبب کیدی شي؟ که په دې اړه لږ روښنایي واچوي.
عیبونه ځانته مختلف انواع لري. موږ تاسو د قوانینو د شریعت په مطابق عیبونه په درې بخشو تقسیمیږي. بعضې عیبونه دي چې مطلقا میړه ته اختصاص پیدا یا خاص د میړه لپاره دي، چې هغه صورت کې ښځه کوی شي چې خپل د میړه نه طلاق واخلي. چې یو مثال په ډېر لنډ شکل باندې تاسو ته وایم چې دغه میړه توان دی جمع ونه لري، دغه حالت کې ښځه کوي چې له خپل میړه نه بیل شي. بل حالت چې د ښځې میړه په بعضې امراضو داسې امراضو مبتلایي چې مثلا هغه امراض ساري هغه قابل د علاج نه وي، په طور د مثال مثلا مجنون یا جنون. د ښځې میړه لیونۍ، د حالت کې چې د ښځې میړه لیونۍ نو دی کوي چې محکمې ته عرض شي او د محکمې نه خپل جدجدي غوښتنه کوي، یا د ښځې میړه په جزام مرضي یا په پیس باندې، یا امثال په دغه امثال د دغه امراضو چې د ښځې میړه د تداوی امکان نه وي او د مالجې امکان نه وي، او په دغه جریان کې چې د میړه مریض دی د ښځې ته ضرر رسېږي، دغه حالتو کې ښځه کوی شي چې خپل هغه ته محکمې ته عرض شي او د محکمې نه خپل د جدایي غوښتنه وکړي. او درېیم حالت چې دی دا دی چې یعنی په مجموع کې موږ تاسو ویلي چې درې حالت دی، چې یو حالت خاص د ښځې لپاره دی، یو حالت خاص د میړه لپاره، او یو حالت هم د دواړو لپاره. چې یو حالت کې چې د میړه لپاره مثلا د ښځې لپاره دی، یعنی ښځه که په دغه امراضو مبتلا وي هلته بیا میړه ته صلاحیت د طلاق دی. یعنی محکمه او موږ تاسو قوانین شریعت ښځې ته صلاحیت ورکوي چې چیرې میړه ته که چیرې تا ښځه په دغه امراضو باندې مبتلا وي نو ته حق د طلاق لري، کېدای شي خپل ښځې ته طلاق ورکړي، او که چیرې دا امراض میړه ته وي ښځې ته دا صلاحیت ورکوي چې ته په اساس دغه امراضو باندې کوی شي چې محکمې ته عرض شي او د محکمې نه خپل د بیلتون یا د جدایي غوښتنه.
ډیره مهرباني وکیل صاحب، تا وویل چې د عیب په سبب ښځه د جدایي غوښتلو قانوني حق لري، خو که اوریدونکو ته دا روښانه کړي چې آیا ښځه باید دا عیب په محکمه کې ثابت کړي که نه په محض غوښتنې کولی شي له میړه څخه جدا شي؟
ډېر ښه سوال مو کوم. نه، دې حالت کې که چیرې ښځې ته ثابته شوه چې میړه یې مثلا په بعضې امراضو باندې مبتلا دی یا اوښتی دی چې د هغه علاج ناممکن دی، او یا هغه هم هغه امراض چې د تساری دي او ضرر چا ته رسیږي؟ ښځې ته رسیږي. دغه حالت کې ښځه داسې نه شي کوی چې وایي چې د ما میړه په دغه امراض مبتلا دی نو زه غواړم د نه بېله شم او زه بل واده کوم. نه، داسې نه دی. موږ اوریدونکو ډېر دته متوجه اوسي، کله چې دی مثلا پوه شو چې د میړه په دغه امراض مبتلا دی نو دی عریضه کوي چیرې؟ محکمې ته، یعنې د کورنیو محکمې ته. کورنۍ محکمې ته عریضه کوي، بعد له هغه نه چې کورنۍ محکمې ته عریضه وکړو د محکمه د کورنۍ د میړه جلبۍ او څه کوي د میړه شفاخانی ته لیږي چې دغه میړه واقعا په دغه امراضو مبتلا دی او په دغه امراضو اوخته کنه. کله چې دغه صحیح مراجع د دغه ښځې د میړه څخه تصدیق وکړو چې هو د دغه ښځې میړه یا دغه شخص په دغه امراضو باندې مبتلا دی او دا د ښه کېدو امکان نه لري او دا تر دایم باید همدا رقمي او له دغه مرض نه د ښځې ته یا بل چا ته ضرر هم رسي یا سرایت هم کوي. دغه حالتو کې محکمه څه کوي؟ حکم په جدایي په بیلتون کوي. او که چیرې شفاخانه دا تصدیق کړه چې ابتدایي تصدیق کړه چې د دغه شخص تداوي ته یو کال پورې امکان لري چې مثلا تر یو کال د تداوي ښه شي، دغه حالت کې محکمه دغه طلاق ته حکم نه کوي یا دغه تفریق ته حکم نه کوي، دغه میړه ته دغه ښځې وخت ورکوي چې ته تر یو کال پورې وخت لري چې تر څو یې تا تداوي وشي. که چیرې تر یو کال پورې دغه میړه دغه امراضونه خلاصون پیدا کړ او ښه شو، صحت یې پیدا کړ، دلته ده چې محکم بیرته حکم کوي چې دوی دواړه د لاړ خپل ژوند یې مخته بوزي. او که چیرې تر یو کال پورې دغه میړه خپل دغه تداوي ونه شو کوی او دی مثلا محکمې ته ثابته نه کړه چې مثلا زه ښه شوی یم، دغه حالت کې نو بیا محکمه حکم په څه کوي؟ په بیلتون یا په جدایي د دغه ښځه او میړه کوي.
وکیل صاحب، بل عموم مرضونه خو بیل وخت لري، ځینې مرضونه زر جوړیږي، ځینې نه جوړیږي، ځینې تر ابده پورې وي. خو دا وخت څومره وخت ټاکل شوی چې تر دې وخته پورې ښځه مجبوره ده چې انتظار وباسي او خپل دا د نکاح عقد ونش کوي؟ یعنی دا څومره موده ټاکل شوی؟
دا لکه مخکې ما څنګه ویلي تاسو، کله چې ښځه عریضه وکړو محکمې ته، محکمه له میړه نه پوښتنه کوي یا میړه لیږي صحیح مراجعو ته، صحیح یا شفاخانو ته لیږي. کوم شفاخانو؟ دا دولتي شفاخانه، یعنې کوم مرض چې مثلا میړه په هغه باندې مبتلا دی هغه شفاخانې ته لیږي چې دغه مرض تشخیص وکړي چې آیا دغه مرض تر کله پورې دا باید ښه شي یا تر کله پورې دا تداوي لري. دغلته ده چې قانون محکمې ته صرف یو کال وخت ورکوي، یعنی داسې ورته وخت ورکوي چې محکمه کوی شي تر یو کال پورې میړه ته وخت ورکوي چې میړه خپل تداوي وکړي. که چیرې ته یو کال پورې میړه خپل تداوي ونه شو کوی، دلته ده چې محکمه حکم په څه کوي؟ په بیلتون. یعنی دا موده په قانون کې موږ تاسو یو کال تعین شوی، یعنی یو ورځ نه نیولې تر یو کال پورې، یو کال چې کاخوا شو محکمه حکم په څه کوي؟ په بیلتون.
او وکیل صاحب مهرباني، موږ د همدې موضوع اړوند د یوې متضررې ښځې د خور سره خبرې کړې دي. دا مرکه په ګډه اورو او بیا خپرونې ته راګرځو.
مهرباني.
دا ښځه نشي کولای په خپل ژوند کې اولاد ولري، اولاد پیدا کړي، نو دې خاطر د دې ژوند ډیر تنګ ده، باوجود چې نور یعنی دا شخص نور مشکلات هم لري، ځکه چې د سن له لحاظه توپیر لري، دوه ښځې نور هم لري. اما اساسي مشکل دا ده چې هغه غواړي په ژوند کې اولاد ولري، اما دا هیڅکله نشي کولای چې اولاد راوړي، نو د دې خاطر هغه د ژوند ته امیدواره نه ده.
خا وکیل صاحب، تاسو د دې ښځې خبرې واورېدې، آیا خور یې د دې عیب په سبب کولی شي د میړه څخه جدا شي؟ کنه دا عیب نه شمېرل کیږي.
د خور په ځواب کې به ته وایم د څو موضوعات دلته موږ تاسو ته برسېره کړې یا روښانه کړې. اول یو ویلې چې ټول دغه مودې کې چې د سړي سره واده کړی دی اولاد نه لري. دویم موضوع دا ویل چې د سن توپیر هم شته. او دریم موضوع دا ویل چې د میړه د ښځې دوه ښځې نورې هم لري. ولی اصلي مشکل دا ویل چې د دې اولاد نه لري، د دې اولاد نه لري، د ښځې اولاد نه لري. دې مورد د دې خور ځواب کې باید د سی واضح شکل باندې وي مطابق د قوانین مدني د افغانستان. که چیرې د ښځه په دې پوهیږي چې دغه مشکل اده د میړه دی، دی کوی شي چې خپل میړه ته دې ووایي چې تداوي وکړي. او که چیرې د مشکل د خپل د ښځې دی، بیا هم دغه تداوي مصارف موږ تاسو سره مخکې چې په نفقې بحث کې موږ تاسو په دې خبرونه کې په دې بحث وکړو چې تداوي د نفقې شامل دی او میړه مکلف دی چې خپل د ښځې تداوي وکړي. یعنی دا تداوي کې چې ولې د ښځه اولاد نه کوي. او که چیرې مشکل په خپل نر کې، نو نر باید خپل ځان تداوي وکړي. که چیرې د ښځه په دې باندې ښه پوهیږي چې میړه مشکل په میړه کې دی او میړه هم تداوي نه کوي، نو دلته دا حق لري د اولاد ولري د کېدای شي محکمې ته یارس شي. چې د محکمې تاریخ شو، محکمه هم د سنه کې چې بدون کوم دلیل ثبوت نه حکم وکړي، نه محکمه هم د دې ښځې میړه او د میړه دواړه شفاخانه ته معرفي کوي او شفاخانه باید تثبیت کړي چې دغه د سبب د نه راوړلو د اولاد آیا میړه دی او که ښځه دی. که چیرې میړه نو دلته ښځې ته طلاق ورکوي، او که چیرې ښځه نو دلته د ښځې ادعا ته یا د ښځې غوښتنې ته بیا محکمه توجه نه کوي او دا داور ته ردی ورته وایي چې زه خپل د میړه سره ژوند که تر څو چې تا خپل میړه یا د طلاق یا مثلا تا میړه مړ شي، غیر له هغه نه ته مجبور مکلف چې خپل د میړه سره ژوند وکړي. ولی که چیرې مثلا ثابته شي چې مشکل د میړه دی، نو واضح ده چې ته قانون ورته حق ورکړی دی، ورته طلاق ورکوي.
وکیل صاحب، که میړه دا ثابته کړي چې د پخوانیو دوو ښځو څخه اولادونه زیګولي او د دې توان لري خو قصدن نه غواړي چې د دې ښځه اولاد وزیګوي بیا څنګه
بیا نو دلته ګوري د خپل وازی شو چې یعنی مشکل په میړه کې نه دی او میړه مثلا قصدن د موضوع مطرح کې دلته بیا ضرر دی ښځې لپاره دلته بیا خود په خود ښځې ته حق پیدا کیږي چې د عدالت د دریو ښځو ترمنځ نه تامینیږي صرف د دوو ښځو لپاره مثلا عدالت تامینوي شي دی لپاره نه دلته چې عدالت چې نشي تامینولی نو بیا نو څه وي هم په آیت قرآن کې راغلي چې باید عدالت تامین کوي هم موږ به تاسو په قانون کې او بیا موږ تاسو مدني قانون وي که چیرې عدالت نشي تامینوي نو تاسو حق لري چې د خپل د میلیون څه وغواړئ تفریق وغواړئ ښځې ته دا صلاحیت ورکوي د موږ تاسو قانون دی مدني او بل موضوع چې د خور یاده کړې وه د موضوع د توپیر د سنو چې د دواړو په منځ د سني توپیر زیات دی دلته باید ووایم چې آی کله چې مثلا یوه ښځه په دې ښه پوهیږي چې د میړه مثلا سني توپیر ورسره لري یا مثلا بعضې عیبونه لري او دی ورسره په هغه وخت کې چې مثلا په جریان د نکاح کې یعنی مخکې له نکاح نه یا په جریان د نکاح په دې موضوعګانو باندې آګاه وي خبره وي بله هب سر له هغه نه هم دی په نکاح کې عقد منعقد دی بعد له هغه نه بیا د حق نه لري په د آی په سبب باندې د دې نه څه وکړي غوښتنه دې بیلتون وکړي ولې په دې خاطر دی په جریان د عقد کې دی خبر چې د سن مثلا څونه جګ دی یا د سن څونه ټیټ دی که چیرې دی خبر نه وای په دې باندې نه پټ کړی دا موضوع دغه صورت کې بیا دی حق لري هغه په هغه شرط چې دغه جګوالی دغه توپیر د سن موږ تاسو ویلي چې دته ضرر ورسوي هغه ضرر هم څوک ثابتوي محکمې پیسې
او مننه حبیب صاحب شاید په دې اړه وروسته د اوریدونکو پیغامونه هم ولرو او ډاډه یم چې اوریدونکو ته دا موضوع تر ډیره روښانه شوی هم ده ځکه د څو اونۍ مسلسل د ځینو ضررونو په واسطه د جدایۍ د غوښتلو په حق غږیږو خو که اوس د خولې موضوع ته راشو نو اصلا خوله څه شی ده
لکه څرنګه چې رښتیا هم تاسو دا خبره یاده کړه موږ تاسو په دې خبرونه کې باید په دوه موضوعګانو بحث وکړو چې یو عیب دی یو د عیب په سبب جدی دی یو بله خوله دی عیب باندې خو تاسو خبره لږ بحث مه کوو راځو په خولۍ باندې خولۍ عبارت دی د واده یا د ازدواج د عقد د منحلولو یا له منځه وړلو څخه د هغه مال په بدل کې چې ښځه میړه ته ورکوي یعنې داسې نور غواړم چې ساده شکل یې وایم یو یو ښځه یا یو میړه غواړي چې د مال په بدل کې خپل دغه واده یا دغه ازدواج چکی منحل کړي له منځه ویسي یعنی دا په دې معنی چې ښځه خپل میړه ته وایي چې مثلا په دغه دلایلو زه غواړم چې دغه مال تا ته درکړم او په بدل کې ته ماته طلاق یا ما خوله کړه یا دغه ازدواج ما ته کړی دغه عقد منحل کړه او کله چې میړه هم دا خبره ورسره ومنله دلته ده چې د دې خوله کې د پنځه منځ خوله کې وي دغه واده له منځه ځي او منحلیږي
دوستان خبرې داسې معلومیږي وکړي چې په خوله کې د میړه رضایت اتمن شرط ده
دقیقا
یعنی محکمه نشي کولای چې میړه مجبور کړي
نه خیر نه دا د امکان نه په دې خاطر شي کله چې خوله کې نو خوله کې باید پیشنهاد یو طرف نه کې ایجاب یو طرف نه قبول به بل طرف نه یعنی دا په دې معنی چې میړه خزه میړه ته وایي زه غواړم چې په دغه نو بدل مال کې ما خوله کې غوړ سره ومني یا برعکس میړه خزه ته وایي چې مثلا دغه مال ما ترا کز تا ته طلاق در کوم خزه ور سره ومني دا مشکل حلیګه د دې وادل منځ زیاتې دغه عقد د نکاح یا حق د زواج کې منحلیک
وکیل صاحب دخول تعریف تاسو وړاندې کړو خو ښځه باید کوم دلایل هم ولري چې دخول غوښتنه وکړي یا د جدای غوښتنه وکړي په دې وخت کې د پیسو په مقابل کې کنه هر وخت بدون د دلیل د غوښتنه کولای شي
دقیقا باید ښځه بعض دلایل ځانته ولري په تا ور د مثال خپل د میړه له اخلاقونه مثلا نه خوښي یا د دیانت نه خوښيږي یا مثلا دغه د چالو چلند چې مثلا میړه خپل ښځې سره کوي دغه نه مثلا نه خوښيږي یعنی بد اخلاقه ده یا مثلا د دې په ژوند کې یو ناسازګاري ده په انده کې خبرې باندې سره مثلا لفظي مشاجري کوي سره جنګونه کوي دغه موضوعات په دغه حالتو کې کله چې مثلا ښځه پیږي نور چې د سره نو د ما ژوند ښه مخته نه ځي او د ما ژوند به دایمن داسې تریخي نو دلته د خپل میړه ته دا پیشنهاد کوي چې کېدای شي د موضوع د خپل د مهر نه یا دغه مال نه چې تا ته درکوم زه درته درکوم یا تینه تیریم ته په مقابل کې ماته طلاق راکه یا مثلا میړه ورته چې دا حالتونه وینې ورته چې خرته د خپل د مهر نه تیر شي زه به تا ته طلاق درکړم یا تا به خوله کړم که دلته ښځه ورسره ومنله موضوع به ختمي خلاص یعنی دا حق قانون دی ته هم ښځې ته ورکړی میړه ته یې ورکړی چې دوی دواړه کوی شي چې خپلو مینځ کې سره خوله وکړي او دا یو بله خبره هم غواړم چې وایم چې دغه خوله مطابق د قانون امکان لري چې په محکمه کې وشي امکان لري چې په کور کې م وشي یعنی دا کیدای شي دوی په کور کې خپل مینځ کې سره دا خوله وکړي او کیدای شي دوی دواړه لاړ شي محکمې ته او په محکمه کې هم دا خوله وکړي
البته د شاهدانو موجودیت به ضروري وي
دقیقا یعنی په دواړو صورت کې باید که په کور کې کیږي باید عرفي سند ولیکل شي او شاهدان پکې شستونه او امضا کیږي او که چیرې دا خوله په محکمه محکمه کې نو محکمه خوازی د خپل د محکمه حکم یا د محکمه تصمیم یو رسمي سند دی، هغه نو اوس وخت قابل دی ابطال نه لري او شرعي سند دی.
وکیل صاحب، کا د جوړجاړي په موضوع لک خبرې نورې وکړو، یعنی دا پیسو اندازه به څومره وي او څوک به ټاکي څنګه به جوړوي، په دې اړه لږ وایي.
ډېر ښه سوال مکو. د اندازه د پیسو فقط ارتباط نیسی د رضایت دواړو طرفو ته. په طور د مثال کله چې ښځه پیشنهاد کوي چې زه مثلا دغنه پیسې درکوم یا د خپل د مهر نه تیریمه، دغلته ده چې میړه که دا موضوع سره ومنله موضوع خلاصه ده. یعنی په هر اندازه پیسو باندې چې دغه ښځه او میړه توافق کوي یا رضایت ښي، ادې خوله درسته ده او صحیح ده. یو بل موضوع غواړم چې یاد کړم چې کوم مال د مهر په صفت کېدی قبلېدی شي. د کې باید ووایم چې د خولې په بدل کې هم هغه مال قبلېدی شي چې د مهر کې قبلېږي. یعنی دا په دې معنا کوم مال چې په مهر کې قبلېږي په خولې کې هم قبلېدی شي،
یعنی هغه باید حلال مال وي.
دقیقا، یعنی د مال ماهیت مشروع حلال په شریعت کې په قوانینو کې د سنۍ چې مثلا په یو حرام شي باندې دی خوله وکړي، نه، باید د مال دغه جنس دغه ذات به چی حلال وي. شریعت او قانون لخوانه حلال ویل شوی. او غیر هغه نه موږ تاسو ویل په مهر کې ماغه شان ورکول کی چې هغه چی حلال وي، هغه مال چې مثلا قانون او شریعت هغه باندې حکم کړی چې دغه حلال مال دی، حلال مال نه دی، په دې باندې کوي چې دوی خپل منځ کې سره خوله وکړي.
ها، وکیل صاحب، خوله په کوم اساس کې دی شي؟ یعنی اوردونکو ته کدا روښانه کړي چې اسلام او قانون دا موضوع څنګه بیان کړی ده.
لکه څنګه چې موږ تاسو ویل، خوله هغه وخت کیدای شي چې میړه د طلاق صلاحیت ولري او ښځه د خولې یا د طلاق محل وي. یعنی په دې معنا داسې د یو مثال په توګه تاسو ته واضح کړم چې د ښځې لیور نشي کوی چې ریشي او خپل د ورور ښځې ته ووایي چې زه غواړم چې د خپل د ورور لخوا نه تا خوله کړم، په دې خاطر چې دغه لیور صلاحیت د طلاق په دې ښځې نه لري. په یو شرط کې لري چې دغه د ښځې میړه خپل ورور ته د وکالت صلاحیت ورکړي. که چیرې دغه وکالت صلاحیت نه وي نو او میړه خبر هم نه وي، نو دا لیور نشي کوی چې ریشي او خپل د ورور ښځې ته ووایي چې ما خوله کړي، په دې خاطر چې د لیور صلاحیت د طلاق په د خپل د ورور ښځې باندې نه لري. بناً څوک دا حق لري؟ فقط او فقط میړه لري، په دې خاطر چې میړه صلاحیت د چی لري سړی د طلاق او ښځه هم د دغه محل وي. نه شي کېدی چې موږ یو بلې ښځې ته یو نامحرمې ښځې ته د بل چا ته موږ چې ما تا سره خوله وکړه، نه، ښځه فقط هغه چاته چې د شخص په صحیح او شرعي په نکاح کې وي.
یعنی قانونی او شرعي لحاظ باندې دا موضوع همداسې بیان شوی ده.
دقیقا، موږ تاسو په شریعت کې او قوانین دي موږ تاسو چې اخیستل شوی له شریعت نه ده، همدا موضوع پکې ډېر په واضح توګه بیان کړی، همدا خبره کړی چې باید میړه صلاحیت د طلاق ولري او ښځه محل د طلاق.
ښه، وکیل صاحب، دا موضوع لږ ډېره روښانه شوه. نو موږ ته خپل اوریدونکو پیغامونه هم رالیږلي، نو د خپرونې په دې برخه کې ستاسو په اجازه زموږ د اوریدونکو رالیږلي غږیز پیغامونه اورو.
هلو، سلام علیکم، زه عبدالنصیر احمد زیما. زما سوال دا ده، که چیرته یو سړی مایوب وي یا ړوند وي مثلا یا شل وي، یو څه عیب ولري او یو جلکۍ سي مخکې له واده نه هغه سره یې موافقه کړې وي دی واده کولو، او دا جلکۍ مقصد دی په زړه کې، یعنی د دارایی یا د مکان دی مطلب ورته، یعنی مطلب آشنایی، نو دا واده ورسره وکړي، بار له واده نه یو څه مودې وروسته دا د طلاق پیشنهاد کوي، آیا دا طلاق اخیستی شي؟
که چیرې څوک د مخکې نه په مینه سره واده وکاندي او مینه غواړي چې ځمکه طلاق ورکولی شي، دا طلاق ورېدېږي که نه؟ دا ته جواب خیر
زه ډېره مشکله ستونزه په ژوند کې لرم، خو یوه دا دی چې زموږ میره یې ډېره په ناروغي کې اخته دی. زه 15 کاله کېږي چې واده کوم، په لومړۍ کې زما میره سره ښه رابطه درلوده. زما میره په درې کاله کېږي چې یوه ستونزه پیدا کړې ده، خو او د هغه ناروغي هم ډېره ناعلاجه او ناممکنه ده. زه یو ماشوم هم لرم، زه غواړم چې زموږ ماشوم هم ډېره ښه ژوند ولري او ډېره کوښښ کوم چې زما میره ښه شي، خو تر اوسه ډېر زه مثبته نتیجه ترلاسه نه کړی. زموږ میره هم زموږ نفقه هم نه دی ورکړې ده او ټول وختونو کې ډېره ناروغه ده او زموږ په کور کې دي. زه ډېر ویل لرم د دې چې زموږ ماشوم هم داسې ستونزه پیدا ونه کړي او زموږ ماشوم نه هم منفي تاثیر ونه کړي.
ښه، وکیل صاحب، د څو اوریدونکو پیغامونه مو راواخیستو، که دې ته لنډ لنډ ځوابونه ورکړي تر څو په خپرونه کې نور اوریدونکو هم شامل کړی شو، نو مهرباني وکیل صاحب.
اول سوال خو د احمدزي ورورو چې هغه زنګ وهلی و، که چیرې خزه د یو چا سره واده وکي او خزه په دې باندې خ خبر وي چې مثلا یعنی مخکې له واده نه په دې خ پیږي چې دا میړه یا شل ده یا ړوند ده ان په دې باندې د سره د خزه موافقه کوي چې چا سره د دغه میړه سره چې به وجود دي چې دغه نایبونه هم لري او د غیبونه خبر مې بیا هم د سره چی کوي واده کوي آیا اوس دغه خزه کوي چې مثلا د نه په حساب دغه په حساب دغه ایبونو طلاق تی وخلی کنه د ورور په ځواب کې وایم چې مطابق د شریعت مطابق قانون رور نه هیڅ کلم د خزه حق نه لري چې خپل دغه میړانه د طلاق وخلی دا په دې معنی ده چې قانون او شریعت کې موږ تاسو په واضح توګه ویلی دي چې چیرې خزه خپل دی میړل ایبونه یا مخکې له واده نه یا په جریان دی واده کې خبریږي او په سر لاغن هم خپل پر ضد سره واده کوي دغه حالت کې د هیڅ کله حق دی بیلتون یا حق د جدایي یا حق د طلاق نه لري او کچیرې خزه خبره نه وي چې د میړه مثلا په دغه ایبونو باندې مبتلا ده یا په دغه امراضو باندې مبتلا ده بل واده نه دی خبریږي دغه حالت کې د حق د طلاق هم لري حق د بیلتون هم لري چې محکمې ته عریض شي او هغه څه پروسیجر چې د محکمې ده د باندې تطبیقیږي او بالغ نه ده ته طلاق ورکول کیږي. دویم ورور د موږ تاسو سوال کړی و چې که چیرې یو سړی په مینه باندې چا سره واده وکړي او بل واده نه کوم چې همدا ښځې سره چې ډېره په مینه واده کړی دی او همدا ښځه ته نه طلاق وغواړي آیا دا ښځه طلاق غوښتی شي که نه؟ د دې ورور په ځواب کې باید ته ووایم چې وروره طلاق د نر له صلاحیته ده یا موږ تاسو مطابق د شریعت او مطابق د قانون طلاق د نر د صلاحیت د میړه د صلاحیت نه دی یعنې فقط او فقط تنها میړه کوي شي چې خپل ښځې ته طلاق وایي که چیرې میړه طلاق ورنه کړي هیڅکله هم ښځه له خپل میړه نه طلاق نشي غوښتی. بعضې موارد لري که چیرې د عقد په وخت کې د طلاق صلاحیت خپل ښځې ته یې ورکړی میړه دغه حالت کې بیا لري په دې خاطر چې صلاحیت یې ورته ورکړی اوس کوی شي د خپل صلاحیت نه استفاده وکړي. بل حالت که چیرې مثلا دغه موضوع چې موږ تاسو ویلی چې د خولې په موضوع کې موږ تاسو بحث وکړو که چیرې ښځه خپل میړه ته یو اندازه مال ورته وړاندې کوي چې دغه مال درته درکوم یا زه خپل له مهر نه تیریم ته ماته طلاق راکړه که چیرې میړه ورسره مني دغه دویم حالت کې هم دی کوی شي چې طلاق وغواړي. او دریم حالت کې هغه څلور حالتونه دي چې موږ تاسو په تېرو خپرونو کې بحثونه وکړو چې هغه عبارت دي له جدایي په سبب د ضرر دی جدایي په سبب د نه ورکولو د نفقې دی جدایي په سبب د غیابت د میړه دی او بالاخره هم جدایي په سبب د میړه د عیب دی. دغه څلور حالت که چیرې دغه څلور حالتونه نه وي او دغه خولې موضوع کې ورسره میړه رضایت ونه ښیي او دغه صلاحیت د خولې ورسره میړه ورته صلاحیت د طلاق ورته میړه نه وي ورکړی هیڅکله هم ښځه صلاحیت د طلاق نه لري او دا صلاحیت خاص مطابق د شریعت او قانون د میړه دی. دریم سوال یې موږ تاسو د یو خورو چې زنګ یې وهلی و چې هغه ویلي وو چې پنځه کاله کېږي چا سره واده کړی ده په دغه پنځه کالو کې درې کاله کېږي چې د میړه مریض دی او دا ویل چې زه یو ماشوم هم لرم او زه ډېر کوشش کوم چې د دې ژوند سره ښه شي ولې چون میړه مریض دی او مثلا ډېر تکلیف لري او دا غواړي چې خپل او د خپل د اولاد ژوند آینده ښه کړي. د دې خور په ځواب کې باید ته ووایم که چیرې تا د میړه دغه مرض امکان د جوړېدو یې نه وي یا اصلا امکان نه لري چې دا ښه شي او یا تا دا د میړه مرض ساري مرض وي او یا له دغه مرض نه ته مطلقا متضرر کیږي دغه حالتو کې ته حق لري چې خپل عریضه محکمې ته وړاندې کړي او کله چې تا عریضه محکمې ته وړاندې کړه محکمه هم داسې نه کوي چې مثلا فقط د تا عریضې په اساس باندې تا ته طلاق درکړي نه محکمه هم دا کوشش کوي چې دغه تا میړه شفاخانې ته یا یو صحیح مراجعو ته ولیږي تر څو د هغې نه یو تصدیق وغواړي چې آیا د دغه سړي ښه کېدل امکان لري او که نه.
ښه وکیل صاحب د دې اوریدونکو پوښتنې خو ځواب شوې. فکر کوم د خپرونې لږ وخت باقي ده د څو نورو اوریدونکو پیغامونه هم راخلو.
مهرباني.
السلام علیکم. زه امیر محمد سجی د هلمند ولایت نن درسره په تماس یم. پوښتنه مې د محترم میلمانه دغه ده چې که چیرې یو هلک د پلار په وړکتوب چې کوژدنه کړې وي د هغه هلک دا په ځوانۍ کې پرېښودلی شي؟
نجلۍ شاوخوا مخکې له دې را چې نجلۍ زړی نه اوسېږي او دا مایع به اوسېږي پسته هغه په شپږ نکاح باندې دی ویني او د جلۍ روایت پکې دی آیا دا نکاح صحیح ده او که نه؟
ښه وکیل صاحب تاسو د دې اوریدونکو پوښتنې هم واورېدې څه ورته ویل غواړې؟
د امیر محمد ورور چې له هلمند نه زنګ وهلی و داسې پوښتنې مطرح کړی و چې که یو هلک د یو هلک پلار په وړکتوب کې ورته کوزده کړی بیا هلک کله چې ځوانېږي آیا دا ښځه پرېښودی شي او که نه؟ دغه د موضوع کې دوه حالتونه دي. یو که چیرې دی نامزد وي سره په وړکتوب کې مثلا دی تنه یو نامزدي شوی ښه دا خو واضح موضوع ده موږ تاسو د نامزدي په بخش کې وویلې چې هو مطابق د قانون د مدني افغانستان دی کوی شي چې خپله دغه کوژدې نه دغه نامزدي نه چی وکړي انصراف وکي او کچیر په وړه کې توپ کې دی پلارولو خانه مثلا دا موضوع په نکاح باندې اوخته یعنی مثلا دی نکاح کړی وي د پلارولو خانه کله چې دا مثلا دا لویږي نو دلته هم ته حق دې لري د الګ چا د سره ژوند کې کنه په دې خاطر کچیر مثلا نکام وي نو دا الګ چون د قانون او د شریعت لنګانه د تسلط د طلاق ورکړ شوی دی د میړه ته دی کوي چې خپل صلات نه استفاده کوي یعنی مثلا د طلاق حکم جاری کوي یا محکمې ته لږ خپل د طلاق یا هم په شکل دی عرفي باندې کوي چې خپل خدي ته د طلاق ورکړي د بل ور په ځواب کې به ته وایم چې دوه ویلې چې انجلی مایوبه ده او د واده لپاره هم رضایت نه لري او د نکاح په شپه میړه د دایوینې چې مثلا د مایوبه ده او خپل جلې هم د نکاح ته رضایت نه لري او میړه هم دایوینې چې دا مثلا مایوبه ده اې د واده صحیح ده کنه دی د مورید کې څو خبرې راځي کچېره مثلا اې د خزي یا د جلې رضایت نه لرلو رضایت په دې اساسي چې د مایوبه ده او ته په دې موضوع سره مثلا موافق چې خیر دې زپم د مایوب شکل باندې تاسو سره واده کوم ته قبول نو مشکل نه ده کور دې باید خپل د رضایت تو کې تاسو سره د ژوند مختبوزي څه مشکل نشته او کچېره به اصلا د خزه نه غوړي چې تاسو سره مثلا واده وکړي د ایجاب قبول په وخت کې مثلا اصلا یعنی ته که مثلا ایجاب کې غیر د قبولې نه بخي اصلا رضایت نه لري نو د تاسو نکاح صحیح نه دی
وکیل صاحب ډیره مهرباني زموږ ټول اوردونکو حتمن ځوابونه واخیستو او ان شاء الله په دواړو موضوعاتو هم پوښول
ډیره مننه
وکیل صاحب له تاسو څخه مننه او د ازادي رادیو اوردونکو څخه مننه چې تر پایه زموږ خبرونه واوریده نو د ازادي رادیو خوږ اوردونکو زموږ د دې اونې موضوع ته ځنګړې شوې وخت هم دومره وو نو مجبور چې د دې اونې خبرونه پای ته ورسو خو راتلونکو اونې د طلاق او حلالي له موضوع سره یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو تاسو هم کولای شئ په دې موضوع زموږ سره خپلې پوښتنې د 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیره یو ځل بیا وایم 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیره لاره خپلې پوښتنې زموږ په غږ ثبتون کې ماشين شمیره کې ثبت کړئ مونږ راتلونکو اونې په خبرونه کې ستاسو پوښتنې نشرو او د خبرونې میلمه بعد د خبرونې لاره